کېدی چې پر افغانستان طالبانو د حکومت یو کال په تیرېدو په دغه هیواد کې تر امرسانی پورې تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي بندې دي او په کور کې دننه او بهر یې پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټامس ویسټ د خپل ټویټر په پاڼه د ترکیې په پایتخت انکارا کې د پخواني حکومت د ځینو چارواکو د ښځو او ډاکټرانو د استازو د پوځي متخصصینو او د ځینو سیاسي مشرانو سره د ملاقات خبر ورکړی دی. ښاغلی ویسټ د دغلو دوه کتو وروسته د افغانستان په درنه او بهر کې په میشتو افغانانو ژغ کړی چې د خپلو کورنیو او بچیانو د یوې ښې راتلونکي لپاره دي د خپلو ټولنو او طالبانو سره په یوه خوره خبرې وکړي. هغه ویلي چې د دوی ژغ د خپلو حکومتونو غوښتنه کوي او په سیمه ییزه کچه ډیر زورور دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټامس ویسټ ترکیې ته د سفر وړاندې پاکستان او قطر ته هم سفر کړی وو او هلته دغه هیوادونو د چارواکو سره د افغانستان په حالاتو خبرې کړې وې. د اوکرين چارواکي وایي له روسي چارواکو سره د بجلسو سرتیرو د جسدونو د انتقال په مسلې مذاکره کړې ده. د اوکرين پوځي چارواکو پر نسه شنبه په ورځ وویل چې په دوی کې د هغو سرتیرو مړي هم شامل دي چې د ولینکا په زندان باندې د روسي په بریدونو کې وژل شوي وو. اوکرين او روسیه د جولای په میاشت کې یو بل د مسکو تر کنټرول لاندې د ولینکا زندان په بمباري تورن کړ. په دغه زندان کې نیمل سیبي عسكر هم ساتل کېده. اوکرين په ملکي تاسیساتو او د جګړې د بندیانو په زندان باندې برد رد کړی. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په دغه ځای باندې د روسیې برد جنگي جرم بللی وو. تمه ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د چهارشنبه په ورځ د کازاکستان په پلازمینه استانا کې په آسیا کې د متقابل اړیکو او اعتماد جوړونې د کانفرنس په څنډه کې ل خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. ترکی چارواکو له خبري اژانسونو سره په خبرو کې دریدنه تایید کړې ده. د دې مخکې د کرملین ویان ډرامټری پیسکوف هم ویلي وو چې دواړه مشران په استانا کې وګوري. اردوغان چې هیواد د ناتو غړیتوب لري د روسیې او اوکرين په جګړه کې د منځګړي په توګه عمل کوي. انکرې کڅه هم په اوکرين باندې د برید لپاره انتقاد کړي خو د لویدیز له هغو بندیزونو سره یو ځای نسو چې پر ماسکو لګولې دي. جرمني د سه شنبه په ورځ د سربیا ویزا پالیسي د نه منلو وړ وبلله ځکه چې دغه نوې پالیسي له وجې ماجرین کولی سي د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته داخل سي او په اتحادیې ژغ کړي چې په یو ژغ د دې اونۍ په خبرو کې په دغه مسله چتي خبري وکړي. جرمني د ځینې هیوادونو لپاره د ویزي پرته د پالیسي مخالفت کړی ځکه چې دغه هیوادونو اتبا د سربیا د لارې اروپایي اتحادیې ته داخليږي. د جرمني د کورونو چارو وزیر نانسي فریزر وویل چې هغه او د اروپایي اتحادیې د نورو هیوادونو د کورونو چارو وزیران به د سربیا په وضعیت خبري وکړي او د سربیا په سرحد باندې به دغه اتحادیې سرحدي ادارو چارواکو د ځای پر ځای کړي. اتحادیې کې د غړیتوب لپاره کاندید هیواد دی او د بالکن په لارې پروت دی او د غلار د منځنی ختیز آسیا او افریقایي هیوادونو د ماجرینو لار ده چې غواړي لویدیځ اروپا ته ځانونه ورورسوي. د اروپایي کمیسن د ماجرت او پناه غوښتنې د 2022 کال راپور چې د میاس پورسوي د منځلي چې د ویزا پرته پالیسي لوجي زیات شمیر خلک سربیا ته ورغلي. د تنزانیا دفاع وزارت د سنشنبه پر ورځ ویلي چې د غیوا چارواکو د مدیترانه په سمندر کې 200 ماجرین نیولي چې هڅه کوله اروپا ته ځانونه ورورسوي. په بیان کې راغلی چې د سیل ساتونکو غزمې یو سلسلور نوی غیر قانوني ماجرین چې یو سلاتله سي د تنزانیې او شپږ جابیا د نورو هیوادونو وو په تیرو څو ورځو کې شغورلې دي. بیان زده کړی چې د شغورنې نه عملیات په جنوبي او شمال ختیځ ساحلي سیمو کې تر سره شوی. د شمالي افریقا د غیواج د مدیترانه وښ ساحل لري او په ځینو ځایونو کې د ایتالیا د لیمپوډوسا ټاپو څخه یو سل دېرش کیلومتره لري دی. د افریقا د ډیرو ماجرینو لپاره چې غواړي اروپا ته ځانونه ورسوي د خوشي ځای دی. رسمی شمیر شي چې د دې کال د پایل راسي 22500 ماجرین د تنزانیا د ساحلي سیمو څخه نیول سوي چې نمایي د افریقا د نورو هیوادونو څخه وو. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیوز څخه اوریدل. د امریکا غک آشنا
رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې یو لزر 1515 یا باندې واوري.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ده.
د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویست د تیر حکومت ځینو چارواکو او د خزو د فعالینو په ګډون د یو شمیر افغان سیاسي مشرانو سره ترکیه کې د کتنې وروسته د افغانستان په دننه او بهر کې میشتو افغانانو غږ کړی چې د طالبانو سره دی په یو خله خبري وکړي. یو شمیر د سیاسي چارو افغان کارپوهان هم د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره د افغانانو ترمنځ خبري ډېری مهمې ګڼي. اکرام شنواری رپورټ را لېږلې.
د یو ګډ ځل وروسته د دوشنبه په ورځ د افغانستان څخه چین ته د هوایي دالیز له لارې د جلغوزو د صادراتو لړۍ یو ځل بیا پیل شوه. چین ته د هوایي دالیز له لارې د جلغوزو په لومړۍ جوپه کې شل تنه جلغوزي دغه هیواد ته ولېږدول شو. د چین او افغانستان ترمنځ د هوایي دالیز له لارې توکي د افغان سوداګرو او د کامیر هوایي شرکت ترمنځ د یوې هوکړې له مخې لومړی د کابل څخه متحده عربي اماراتو او بیا له هغه ځایه چین ته لېږدول کیږي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی رسیل ملا عبدالغنی برادر داوی دالیز د پرانیستو مراسمو ته په وینا کې ویل چې د مخه د افغان سوداګرو مالونه د پاکستان د کراچۍ د بندر لاري چین ته لیږدول کېدل چې دوه میاشتې وخت به یې اخیست. ملا برادر ویل چې دغه نوی هوایي دالیز له لارې به د افغان سوداګرو مالونه په یوه اونۍ کې د چین بازارونو ته ورسي.
څنګه چې هوایي دهلیزونه د نړۍ بازارونو ته د افغانستان د تولیداتو په رسولو کې خورا حیاتي رول لري، نو د افغانستان او چین ترمنځ د هوایی دالیز به د افغانستان او چین ترمنځ تجارتي اړیکې لا قوي او زموږ د جلغوزو تولید او پروسس به بیا پیاوړی کی.
ملا برادر د افغانستان په سیر په اوچه کې راګیر هیواد لپاره د نورو هیوادو سره د راکړې ورکړې لپاره د هوایی دالیزونو له لارې سوداګري ډیره مهمه او ګڼنه ویل چې د ګاونډي هیوادو له لارې بهرنیو هیوادو ته د افغانستان د توکو صادرات اکثره په سرحدونو کې د ستونزو سره مخ وي، چې دا ستونزې د هوایی دالیزونو په رامنځته کولو سره هواری دي.
زموږ د تجارانو صادراتي او وارداتي مالونه د نورو هیوادونو په ګمرکي دروازو کې ورځ ورځو درو او اکثر وخت موږ د تجارانو مالونه خراب شوي او دوی ته لوی مالی زیانونه ور اوښتي دي. بینامنه هوایی دهلیزونه د افغانستان په شان په وچه کې راګیر هیواد ته یوازنۍ لاره ده چې خپل مالونه یې بې له کومه دند او خنډه د نړۍ مارکیټونو ته ورسوي.
د هوایي دهلیزونو له لارې بهرنۍ هیوادو ته د افغانستان د تولیداتو د صادراتو بهیر د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کار په موده کې د افغانستان د تولیداتو د پراختیا او د صادراتو د کچې د لوړېدو په ځای پیل شوی. چې د 2021 میلادي کال د اګست په 15مه وخت د طالبانو د رسېدو سره سم دا بهیر ودرېد. د روان 2022 میلادي کال په سر کې افغان سوداګرو په خپل ابتکار سره چین ته د هوایي دالیز له لارې د جلغوزو صادرات پیل کړل، خو د څو الوتنو وروسته دا بهیر د ځینو ستونزو له امله ودرېد. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند اخونزاده عبدالسلام جواد امریکا غږ ته ویل چې د روان 2022 میلادي کال راهیسې چین ته تر 3000 ټنو پورې جلغوزي صادر شوي دي. د ښاغلي جواد د اټکل مخی افغانستان هر کال تر 5000 ټن پورې جلغوزي چین ته صادرې. خغلی جواد ویل چین ته مون کال کې د 5000 ټن ترمن جلغوزي صادرو چې اکثر د پاکستان له لارې صادرېږي. د مخ د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خوري چارواکو امریکا غږ ته ویل چې د دې لپاره چې پاکستاني سوداګرو د افغانستان جلغوزي د پاکستاني جلغوزو په نوم چین ته صادرول، د چین لوخه دغه هیواد ته په وارداتو بندیز لګول شوی. د چین سره دغه هوایي دالیز د بیرته پرانیستو د مخه د طالبانو حکومت د چین، ازبکستان او کرغیزستان ترمنځ د یو تړون له مخې د دغو هیوادو ترمنځ یو ځمکني دالیز هم پرانیسته، چې د پرانیستو وروسته په لومړي ځل د چین څخه سوداګریز توکي د دغه دالیز له لارې په تېره میلادي میاشت کې افغانستان ته رسېدلي دي. د طالبانو حکومت د چین، ازبکستان او کرغیزستان ترمنځ د ځمکني دالیز د پاکستان د کراچۍ د بندر له لارې د افغانستان او چین ترمنځ د دوه میاشتو لار دوه اونیو ته راکمه کړې ده. افغانستان کې وخت د طالبانو د رسېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتو لخوا د افغانستان بانک د نږدې 10 میلیارد ډالرو د شتمنیو د کنګل کېدو له امله دغه هیواد اقتصاد بحران سره مخ شوی او افغان سوداګرو د مالونو د اخیستو پلورلو لپاره د بانکونو له لارې بارته او د بهر څخه دننه هیواد ته پیسې دي شي لیږدولې، چې ورسره د وارداتو او صادراتو بهیر د ستونزو سره مخ شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نوو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لنډو څپو 1.5.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د اسلامي هوادونو د تنظیم یا او آی سی دو ورځنی غونډه راتلونکي سه شنبه په اسلام آباد کې پیلېږي. د تنظیم د خارجي چارو وزیران په اسلام په نړۍ کې د اتفاق، عدالت او پرمختګ لپاره په همکاري خبري کوي. درې میاشتې وړاندې د افغانستان په اړه د یاد سازمان یو بل غونډه هم د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې شوې وه. د راتلونکي غونډې نور حال د شیناز نفیس په دې رپورټ کې اوري.
سر لدی چې د شپږم ټولګي پورته د جنو د تړلو خونځې او ستونزلا هم په خپل ځای پاتې ده. طالبانو په یو تازه اقدام کې د کانکور په ازموینه کې د جنو لپاره د انتخاب لښتې محدودې کړې دي. نو شابه آشنا په دې حقله باندې رپورت جوړ کړي.
د نوې محدودیت پر اساس جنې نشي کولای چې ژورنالیزم، انجینری، ځمک پوهنه، وترنری، کرنیز علوم او ځینې نورې څانګې انتخاب کړي. د کانکور لازموینه نو وروسته امریکا غاک ته دغه آزموینه څو تنو ګډونوالو ویل چې د انتخاب په ورقه کې د دوی د خوښې رښتې حذف شوی وي.
ما دوستشتم
غختل می یو ښه خبریاله شم، اما دا چې د جرنالیزم رښتې زموږ د پاره حذف کړي وو و مې نش پکړې. په آزموینه کې د خپل خوښې رښتې انتخاب کړم. د رښتو حذف په ټولنه کې د خزو د فعالیت مخنیوي کوي.
بدلیل حذف
د انجینری په هنزي د حذف په خاطر مې ونه شکړای دا په هنزه انتخاب کړم. مجبور شوم جبري بل په هنزه انتخاب کړم.
همون رقم کې یو لکه څنګه چې ټولنه په مختلفو برخو کې د کار او فعالیت لپاره سکور ته اړتیا لري، همداسې خزو ته هم په هر برخه کې اړتیا شته. ترشتو محدودول د خزو حذفول دي.
د لوړو زده کړو وزارت په خوانی مرستیاله د کانکور په تاریخ کې د نجونو او هلکانو لپاره د خپل خوښې د رشتې د انتخاب په برخه کې دا ډول تعویز به ساره بولی.
ارګو چونی تعویز در مورد انتخاب رشتې درسی و تحصیلی بر شاگردان در فرم ها گنجانده شده باشد، در حقیقت مغایرت داره با نرم های تحصیلی در سطح ملی و همچنان در سطح بین المللی.
د کابل پانتون یو پخوانی استاد وای حاکم ډله کله کلتور او کله د شریعت په بهانه نجونو ته ستونزې جوړي او وای دا محدودیت نجونې په روحي لحاظ ډېرې ځپي.
البته په ډېر بد شکل باندې جونې په رواني لحاظ باندې ځپي چې ټولنه تر ډېره حده پورې ته متاثر کیږي. دا خلک دې ته اړ کوي چې خلک هیواد پرېږدي. هیر دې نه وي چې محصل هغه وخت بریالی اوسېدلی شي کله چې هغه خپل په خواښه باندې د خپلې خواښه پانځې پیل کړي.
پر اوسه حال کې چې د لوړ زده کړو وزارت څو ورځې وړاندې په یو مرکه کې واضح کړ چې د نجونو د پانتونونو په انتخاب کې به هیڅ ډول محدودیت نه وي، خو اوس د رشتو د محدودولو ترڅنګ نجونې یوازې په خپل زور کې د پانتون د انتخاب حق لري.
همدارنګه ساحوي محدودیت هم د دوی په زده کړو باندې یو منفي اغیزه پرې باسي، ځکه ځینې پوهنتونونه چې دي هغه د مشخصو کسانو د جذب وړتیا لري. که چیرته خویندې نورو ولایتو کې د انتخاب حق ونه لري نو معلومه خبره ده چې د دوی د زده کړې بهیر چیرې کاملا ټاکنې کیږي.
د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال کانکور ازموینه له لارې به پوهنتونونو ته 115,000 نوي محصلین جذب او پروسه به تر ډیره شفافه وي. د کانکور په ازموینه کې نجونو ته د رشتو په انتخاب کې محدودیت پر افغان ښځو او نجونو د تیرو هغو محدودیتونو سلسله ده چې د نړۍ په کچه یې غبرګونونه راپارولي او په وروستیو کې د بخښنه نړیوال سازمان هم په یو راپور کې ویلي چې طالبان ښځو او نجونو ته د انساني حقونو په نه ورکولو سره غواړي چې دوی له افغان ټولنې نه ګوښه کړي. د شنونکو په باور د طالبانو په حکومت ولای کې د ښځو او نجونو انساني حقونه له پامه غورځول شوی او نقض شوی دي. په دغه حقونو کې د خونه خوندي او آزاد تګ راتګ او په عامه چارو کې د ګډون او د بیان د څرګندولو حقونه شامل ګني. نو شاباشنا امریکا غاک واشنگتن.
پینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د ترګری د چارو سیډونکو ډاکټر اسوندیار میر وایي چې په پاکستان کې تحریک طالبان پاکستان ته تاوتریخوالی ته دوام ورکړي. پاکستان خای د افغانستان په داخل کې پوځي عملیات یا هوایی بریدونه وکړي. په موکړې د هغه سره زموږ د همکار احمد الله ارشیوال د امریکا ته
Relationship between Pakistan and Taliban continues to deteriorate.
خدا طالبان او پاکستان ترمنځ اړیکې مخ پر خرابېدو دي. کله چې طالبان واکته ورسېدل پاکستان کې دغه بریاول مانځل شو. پاکستان لومړی ورځ طالبانو دغه بریا د غلامۍ د زنجیرونو د ماتولو په نوم یاد کړه، خو له دغه وروسته د دوی ترمنځ اندېښنې زیاتې شوې دي. لومړی ستونزه پر ډیورنډ کرښه د سیمه ایزو طالب قمندانانو لخوا په ځینو سیمو کې د اغزن تار ړنګول و. د طالبانو لخوا پر ډیورنډ کرښه په ځینو سیمو کې د ټي ټي پي د قمندانانو مقررولو ستونزه لا پسې زیاته کړه. د جمهوریت پر مهال پاکستان د افغانستان د حکومت او امریکایي ځواکونو پر وړاندې د طالبانو څخه ملاتړ کولو او د دوی د کورنیو په زرګونو غړي اوس هم په پاکستان کې دي. د طالبانو تمه دا وه چې دوی به د پاکستان سره خپلې ژمنې پوره کړي او د تحریک طالبان په اړه به یو څه وکړي، خو داسې ښکاري چې طالبانو د پاکستان د حکومت څخه د ملاتړ پر ځای له تحریک طالبانو څخه ملاتړ ته دوام ورکړ. اوس بله لانجمنه موضوع د طالبانو لخوا د ډرون الوتکو لپاره د پاکستان د خاور کارول دي.
زما بله پوښتنه د ډرون الوتکو په اړه ده. فکر کوي دا مهال امریکا پر افغانستان د بریدونو لپاره د پاکستان خاوره په پاکستان کې کوم هوایی ډګر یا د پاکستان فضايي حریم کاروي؟
During the US presence in Afghanistan, the United States
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودیت پر مهال د شلو کلونو لپاره امریکا د پاکستان فضايي حریم ته لاسرسي درلود. زه فکر کوم تیر کال دا سره پرونه هم و چې پاکستان او امریکا د امریکا لخوا د پاکستان د فضايي حریم کارولو په اړه یو هوکړې ته نږدې شوی وو. د خبرې په نظر کې نیولو سره زما لپاره به دا حیرانوونکې نه وي چې امریکا افغانستان ته د پروازونو کولو لپاره د پاکستان فضايي حریم ته لاسرسي ولري. د امریکا لخوا د مرکزی آسیا د هیوادونو د هوایی حریمونو کارول ځکه ستونزمن دي چې دغه هیوادونه د روسیې د نفوذ لاندې دي. که څه هم چې زه په دې اړه شواهد نه لرم، خدا کار امکان لري، خو زه باید دا هم ووایم چې دا خبره چې پاکستان د امریکا ته پر خپله خاوره اډې ورکړې وي له وخت څخه مخکې ده، او زما د دې ادعا لپاره ښه شواهد شته. خو مونږ پوهیږو چې په 1980 1988 او د سپتمبر 11 وروسته امریکایي ډرون الوتکو د پاکستان له حریم څخه الوتنې کولې. له دې امله دغه ډول پټ او پیچلې کړنې امکان لري، خو اوس ما داسې امکان نه دی لیدلی چې امریکایان د پاکستان دننه اډې ولري.
افغانستان دیر ار گروینگ کنسرنز دیت پاکستان سپورټس.
اوس مهال په افغانستان کې داسې اندېښنې په زیاتېدو دي چې پاکستان له داعش څخه ملاتړ کوي. دغه اندېښنې څومره سمې دي؟
دا اندېښنې
د افغانستان په تاریخ او په افغانستان کې د هغه رول چې پاکستان لوبولی او پاکستان د هر هغه چا چې په کابل کې واکمن وي د مخالفینو ملاتړ کړی کې ریښې لري. اوس مهال زه داسې کوم قوي ثبوت چې پاکستان د له داعش څخه ملاتړ وکړي نه ګورم. پاکستان په خپله په دغه هیواد کې د داعش د نفوذ په ځانګړي ډول د پېښور په دره کې د داعش د نفوذ په اړه فکرمند دی. په پاکستان کې د تحریک طالبان او القاعدې ترمنځ د اړیکو په اړه اندېښنې موجودې دي. که تحریک طالبان پاکستان د داعش سره اړیکې ټینګې کړي، بیا به د تحریک طالبان پاکستان کنټرول د پاکستان د حکومت لپاره ډېر ستونزمن وي. له دې امله داسې حقیقي ثبوت چې پاکستان له داعش څخه ملاتړ کوي نه دی موجود.
زما
بله پوښتنه امریکا ته د پاکستان د لوی درستیز جنرال باجوا د سفر په اړه ده. په افغانستان کې امریکا ته د باجوا له سفر وروسته داسې اندېښنې موجودې دي چې پاکستان به د افغانستان په داخل کې عملیات او بریدونه وکړي. تاسې د دې کار امکانات ګورئ؟
مونږ په تیر اپریل میاشت کې ولیدل چې پاکستان په خوست او کونړ کې بریدونه وکړل. داسې باوري ثبوتونه هم شته چې له دغو بریدونو وړاندې پاکستان د تحریک طالبان پر مرستیال مولوي فقیر محمد باندې د افغانستان په داخل کې د ډرون برید هم کړی وو. نو له دې امله دا امکان شته چې پاکستان د افغانستان دننه پوځي عملیات او یا بریدونه ترسره کړي. زه دا فکر نه کوم چې باوجود دې له امریکا په افغانستان کې د عملیاتو کولو غوښتنه کړې وي. زه فکر نه کوم چې له هغه وخته چې له افغانستان څخه وتلې امریکا د اوس په دې اړه چې په افغانستان کې څوک عملیات کوي فکر وکړي. له دې امله اوس له امریکا د اجازه اخیستلو پوښتنه زیات منطق نه لري، خو زه دا فکر کوم چې که د تحریک طالبان لخوا په پاکستان کې تاوتریخوالی زیات شي او دوام وکړي، پاکستان ښایي یو ځل بیا په راتلونکي کې په افغانستان کې هوایي بریدونه او یا دغه ډول عملیات ترسره کړي.
Okay, so you know there are reports like today there were even today there were demonstrations in Swat and some
days. ستاسو د خبرې برعکس په سوات او د خیبر پختونخوا په ځینې سیمو کې ځای خلک د تحریک طالبان او د پاکستان د حکومت ترمنځ د پردې تر شا د معاملې د موجودیت ادعا کوي. آیا د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان ترمنځ دغه څه روان دي؟
So I think there is something to those concerns.
د تحریک طالبان پاکستان بیا را پیدا کیدل یو لامل په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان بیا را پیدا کیدل دي. خود دې بل دلیل د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان ترمنځ لڅو میاشتو خبرو او په ځانګړي ډول د پیښور د قول اردو د قماندان فیض حمید د مشري لاندې د طالبانو سره خبرې هم دي. موږ له باوري سرچینو اوریدلی چې جنرال فیض حمید ځنې طالبان او د دوی کورنیو ته اجازه ورکړې چې پاکستان ته ستانه شي. تحریک طالبان پاکستان د جنرال فیض حمید لخوا له اوربند څخه هم ګټه پورته کړې. د دې اوربند له امله له رامنځته شوي فرصت څخه پاکستاني طالبانو ګټه واخیستله او دوی بیرته پاکستان او په ځانګړي ډول سوات مخه کړه. په سوات کې د نورو سیمو لکه وزیرستان په پرتله تحریک طالبان ضعیف وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه په منځنیو سپو 2.92 او 922 کیلو هرتز او لنډ څپې 1515 باندې واوري.
هغه افغان ځوان چې په ورستیو کې هند ته کډه کړې ده او هلته کمپیوټري زده کړې کوي، د هغه په حق باندې زموږ همکاري رپورټ جوړ کړی. تاسو ته درو
تمیم حماد د افغانستان د بدخشان ده. هندوستان کې د کمپیوټر ساينس په برخه کې ماستری کړې او اوس د امریکا په میزوري په هنتون کې د ډاکټورا په زده کړو لګیا ده. هغه تیر کال د ماستری لزده کړو پس وطن ته د ګرځېدو په تیاریو لګیا و چې د افغانستان جمهوریت نظام سقوط شو او د هغه هیله پوره نشو چې ګنې په خپل هیواد کې بکارو کی. وای پویده چې د روزګار بازاري نه دی پاتې.
ما پریکړه کړې و چې بیرته افغانستان ته وګرځم او هغه مهارتونه چې ما هندستان کې د ماستری پر مهال زده کړی وو له هغه استفاده وکړم او لږ تر لږه هغه کسان چې دی برخه کې اړتیا لري یو څه زده کړی. خو شرایط داسې شول چې د افغانستان دولت سقوط شو او داسې حالت راغل چې د کار بازار او هر څه لمنځه لاړل.
ما شرایط به شکل شد کې دیگه بازار کار او چیزا هم چیز از بین رفت.
هغه د جمهوریت له سقوط سره سم امریکا کې د پی ایچ ډی زده کړو لپاره درخواستونه ولېګل او د تیر کال په اخرو کې امریکا ته راغلی دی. تمیم محمد په تحقیقي پروژو کار کوي او لامدی لارې د پوهنتون فیس او نور لګښتونه برابرۍ. وای په یو وخت کار او زده کړې سخت دي، خو د هغو هیلو لپاره کوي چې له ډاکټورا وروسته به بیرته افغانستان ته وګرځي او هلته به په پوهنتون کې د استاد او څېړونکو په حیث کار وکړي.
وخت کې وطن خوب
شوه که وطن ښه شي شرایط برابر شي او په همدې شکل پاتې نشي، نو چې خپل پی ایچ ډی اخلاص کړم نیت مې دی چې خپل وطن ته ستون شم او د هیواد په یو پوهنتون کې د استاد په هیڅ کار وکړم او د دې سره څنګه هغو کمپنیو سره چې افغانستان کې نوې کار پیلوي له هغو سره د آی ټی او محقق په هیڅ کار وکړم.
هغه د افغانستان حالاتو تزوریږي او وایي که وطن کې د ژوند او روزګار شرایط سم نشي نو لا ډیر مسلکي خلک به له وطن ووزي او دغه تشه بیا په اوږده مهال کې د ډکېدو نښکاري. تمیم د نجونو په تعلیم پابندۍ ته تر هر څه ډیر خفه دی او وایي هغه شیبې ډیر زوري چې د لسم ټولګي له متعلمې خور سره خبرې کوي او هغه ته وپوښتي چې ښوونځي بیا کله شروع کیږي. زبی الله غازی، آشنا ټلویزیون.
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وزو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
سوزنده گرمی، یوازیتوب، دلرمان و ویره او سلگون و کلومتر لاره تر منزله، خو عبدالله د فوټبال د لوبې او د پلی تک سره مینې اړ کړی دی چې له ریاض څخه تر دوهې پلی مزل وکړي.
زه هغه وخت ډیر خوشاله شوم چې د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد السانی د مینوالو سره ژمنه وکړه چې د فوټبال نړیوال جام لوبې به یو بې ساري تجربه وي. په هغه ورځ مې تصمیم ونیو چې زه به قطر تزم حتی که پلی هم وي.
دوی د لارې تجربې د ټولنیزو رسنیو له لارې د خپلو مینوالو سره شریکوي. عبدالله وایي دوی هڅه کوي چې د عمومي سړک پر ځای په خامه لارو او کلیو بانډو کې ولاړ شي چې د سعودي داسې سیمې وویني چې پخوا یې تصور نه و کړی.
له جدې تر دوهې پورې لاره په هرو سلو کیلومترو کې طبیعت بدلیږي. لومړی سل کیلومتره شګه ده، دوهم سل کیلومتره غرونه دي، او بیا سپیره ډاګونه دي او بیا باغونه دي. معنا دا چې زه په یو هیواد کې په دوو میاشتو مزل کې هر ډول طبیعت وینم. هوا توده ده خو بیا هم خوندوره ده.
عبدالله هر سهار لمر خاتم مهال سفر پیلوي او غرمه مهال دمه کوي، بیا مازدیګر سفر پیلوي او هڅه کوي چې هر ورځ 15 کیلومتره لاره لنډه کړي. کله کله د شپې هم مزل کوي، ډوډۍ د لارې په رستورانونو کې خوري او په جمعتونو کې لمبیږي او خپل جامې مینځي. عبدالله په کاناډا او استرالیا کې د پلی مزل تجربه لري. خدای وایي چې د سعودي په دې سوزن د صحرا کې د تک تجربې ته هغه پخوانی تجربه هیڅ هم نه دي.
سفر خی او بد شیبې لري. کله چې د خلکو سره وینم او هغه راته وای چې ملاتړ لیکا او ما به پر رسنیو کې څاري، دغه خبرې خوشالهونکې او ماته روحیه راکوي.
عبدالله لمن دی چې د تجربې ته په کتو به نور سعودیان هم وهڅیږي چې پلی مزل وکړي او د خپل هیواد ښکلا وګوري.
وهي زي ما يقولوا رياضه البسطاء. البسطاء يعني
پلی مزل د ساده خلکو سپورت دی. یوازې یو بکس، یو خیمه او ځینې اړین توکي مو په کار دي. د خوشاله ژوند لپاره تاسو ډیرو پیسو او مشهورو ځایونو او هیوادونو ته تک ته اړتیا نه لري.
عبدالله لری چې په لارې کې پرته لکومه خنډ په ټاکلي وخت دوه ته ورسیږي او د نوامبر په 22مه نیټه د سعودي او ارجنټاین ترمن سیالي د فوټبال په سټډیوم کې وګوري. خو د هغه لوبې په ورځ به د عبدالله زړه دوه ټوټې وي، ځکه ارجنټاین د لسیزو راهیسې د خوښي ټیم دی او سعودي مورنۍ هیواد دی چې د تل بریالیتوب غواړي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.